بریم د ازادي رادیو په مشهمنی خبري مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د شاوخوا سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي امارات یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شغلی الحب تور زیاته کړي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. خو د الحب تور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دینجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دینجونو او ښځو د سفر مخه نیولې، د هغو ښځو او نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته دوبۍ ته د سفر زمینه برابره کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په یوه نندارتون کې جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیت کانکورس دالیګانس نندارتون اعلان کړی چې سږ کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1910 میلادي کال د بنس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلی چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په بیان کې راغلی له 1950 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. هند د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ د نوې ډلې په وخت نن مازدیګر 6 بجې او 4 دقیقې کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې شای هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمند عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې روسیې ورته ماموریت ناکام شو. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو برید په ترس کې یو پولیس ووژل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانکي چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپ شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمېرې په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 3000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلی او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولی. دا سیلابونه هغه مهال وبهیدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې ده چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشي کړي دي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شي. په هند کې هم د روسیو سختو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. دا ساجر د ماشمنې خبري مچله په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبري مچله کې وړاندې د کابل له هوایي ډګر د لسکونو افغان جنو تر اگرزولو پاړه جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې او ځلې بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسیو دوه ونیو کې په افغانستان کې شمیر خبريالان نیول شوی دي، خو یو شمیر بیرته خوشی شوی دي. په دې خبري مجله کې ورزشی خبرونه لرو او هم درسمو د هند چاندریان درې سپوږمکۍ د په ارتباط ویډیو راپور لرو. د سپوږمکۍ نن د سپوږمۍ په جنوبی برخه کې نست.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي لومړی راپور ته مخه کړو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې پوښتنه بنال بته لیدلې شي. د طالبان حکومت د هغو لسکونو جنو د سفر مخنیولې ده چې نن غشتل د کابل د هوایي ډګره دوبۍ ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. جزئیات له حسیب تلاش څخه اخلو. تلاش سي
سلامونه. د طالبانو حکومت د هغو لسګونو جنو د سفر مخنیولې چې وختلې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. د الهبتور ګروپ مشر میلیاردر خلاف احمد الهبتور وایي د طالبانو حکومت هغه سل جنې چې وختلې د زده کړو لپاره او د هغو زده کړو لپاره چې دی مالی ملاتړ کړی دی او د په نوښت باندې دوی غوښتل شوی وي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل د ایکس شبکه یا مخکنی ټویټر کې په پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی دی او دوی د پریکړې تراژیدي او د انسانیت تعلیم مساوات او د په وینا عدالت د عدالت په اصولو گزار بللی دی. هغه په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په دې پریکړه ډیر مایوس دی او هیله لري چې د طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي او غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړي. د دې په وینا د غنجونې د زده کړو او سفر حق لري او دا عمل د منلو وړ نه دی. د الهبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غنجونو ته د تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوې د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیا برابر شوې وي. میلیاردر خلف احمد الهبتور په نړیوال ټولنې او ټول خپل اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو لبندیز وروسته خلف الهبتور چې د متحده عربی امارات یو لوی سوداګر دی ژمنه وکړه چې له سلو افغان جنو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپل زده کړې بشپړې کړي. د نوموړي دا خبره هغه محل خبره شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې بیل محرمه د ښځو او نجونو پر سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې احمد الهبتور په خپله ایکس شبکه یا مخکني ټویټر د دې افغان جنو د یوې غږ هم خپور کړی دی چې پکې د طالبانو لخوا له هوایي میدانه د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دغه نجلۍ چې نوم یې نه دی روښانه شوی وایي چې اوس هوایي میدان کې د حکومت اجازه نه ورکوي چې دوبۍ ته ولاړ شي. اته محرم لري خو دوی هغه طالبان هغه نجونو ته هم اجازه نه ورکوي چې محرم یې درلود. وایي کله چې طالبانو د دوی د زده کوونکو یا سټوډنټ ویزې او ټیکټونه ولیدل اجازه یې ور نه کړه چې سفر وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغه نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوې افغان جونې او منجون او خزو په تلونو ازادي لرو سره په خبرو کې شکایت کړي چې طالبان یې له موټر روښکته کوي او په واسطو د لن سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر واټیا اتاویا کیلومتر لري د منجون او خزو په سفر بندیز لګول شوی وو.
تلار صاحب مننه. د بشری حقوقو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې له طالبانو سره د بشری سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوال ټولنې د راتلونکو تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. ریچارډ بنټ پرون په د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د خبري وکړي او د یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونې ته اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات له لیمې سپیشلیست خاور لیمه جانې.
ډیره زیاته مننه له څنګه چې تاسو ویل د طالبان حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې شکنجي او زندان کېدو په اړه د یونما راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هممهاله د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي مدني او سیاسي فعالان غیر قانوني وژني، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول موجود دي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاته ویده د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب ته راوکاږل شي او د مافیات دود پای ته ورسول شي. بینټ داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون یونوما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 8 سوه زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه کې دا راپور رد کړی دی او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. هغه دا هم لیکلي چې د دوی د حکومت لخوا عمومي افه په ټولیز توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یوه افغان میرمن ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه هم یادونه کړې ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او ترخوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخ نقص تورن دی. خو طالبانو خپل کړنو د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي د ټولو افغانانو حقونه یې خوندي کړ دي. سروان صاحب
لمجن سپیشل مننه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو لاري اوریدل شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدل شئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسي دوه نیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا یولس خبریالان نیولې دي چې څو کتنې بیرته ترې خوشی کړې دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې یولس خبریالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې په دې یولس خبریالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه لا هم د طالبانو په بند کې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبریالانو شمیر 13 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې د ایران د تسنیم آژانس د نیول شوي کس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې محمد حسین ولایتي د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې په قانوني ډول له هوایي لارې او په یوه غیر کاري سفر کې افغانستان ته تللی و او لس ورځې هم په کابل کې ویرې کړې وې، د بیرته راتګ پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې پرته له هیڅ ډول وضاحت څخه نیول شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نهی په یوه اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زندانی کولو لامل نه دی روښانه شوی او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره راپیدا کړې ده. د وی د نیول شوي خبریالانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوي خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي دي. یو شمېر خبریالانو وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لورې د خبریالانو نیول هم ډېر شوي، کار کول خورا سخت دي. خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت بولي دوام ورکوي. د د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او خبريالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزیر تېره ورځ ولسته د حساب ورکولو په نوم په غونډه کې وویل چې زیات شمېر نیول شوي خبريالان جنایي او یا شخصي قضیې لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د سنا ککړ په ویډیو راپور کې مواردل چې په افغانستان کې لا هم نه تن خبري اعلان د طالبانو په بند کې دي. د یو بل زنداني پاړه د متیولا ویسا پاړه د قلم لار بنسټ د مشر د بشري حقوقو د ملاتړ 15 اساسمنونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په سرخلاص لیکي د طالبانو لبنده د متیولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیکي چې د غوساسمنونو استول دي د متیولا ویسا د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتیايي او روحي حالت په اړه دوی جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نرګس مومند اسنځي په دې ویډیوي راپور کې.
لسکونه مدني فعالان، د بشري حقوقو د زده کړو د برخې فعالان، د بشر حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستان او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاص لیک استول دي او بغي لیک دي متیولا ویسا د خلاصون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ دغه یو 50 سازمانونه او شاوخوا نوي کسانو پکې ګډون کړی دی او لاسلیک پکې کړی دی. دا پرانیست لیک پروند د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین طه، د اروپای کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر، د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاری د ټولنې د سارک رئیس، د افغانانو د ښځو او نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو تاسوولې دي. نړیوال ټولنه ته په دې سر پرانیست لیک راغلی چې متیولا ویسا د افغانستان د زده کړو د برخې فعال وو او په سولې زتوګه په افغانستان کې هلکان او نجونو ته د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغې د روغتیا او روحي حالت په اړه اندېښمن دي. دوی په لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د نورو ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متیولا ویسا د مارچ په 8مه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو. د طالبانو د خبر پر اساس باندې متیولا ویسا د هوک طالبانو د حکومت اجازه پرته غونډې کول او عام افکار شوشو لري پر بنا باندې نیول شوې ده. هغه څه چې د دې کورنۍ تل رد کړی دي او ویلي دي چې متیولا ویسا د چاوخه د څوار لس کال راهیسې یوازې د زده کړو په برخه کې کار کړی دی. په دې برخه کې د متیولا ویسا د ورور اتاولا ویسا سره خبرې وکړې. دغه خبرو پر اساس باندې چې غړي ورته اندېښمن دي او د طالبان حکومت نه ژر تر ژره دغه خلاصون غوښتنه کړې ده. ورته وخت کې موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دوی په دې لاسلیک کې دلی کې سره لاس لیکړې و. دوی هم خپل اندېښنه ښودلې ده او له نړیوالو ټولنې دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د متیولا ویسا خلاص کړي، ځکه دا هیڅ جرم نه درلودي. دا په داسې حال کې چې په تېرو دوو اونۍ کې شاوخوا لسګونه لس خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي، همداسې د بشر د حقوقو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي خو بېرته خلاص شوي. دغه تر څنګ لسګونه مدني فعالان، فرهنګیان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، ځینې کسان خوششي او ځینې کسان لا هم د طالبانو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او په فیسبوک کې د ازادي رادیو د خبري مجله په ژوندې بڼه لیدلای شي. په کابل کې د پوځي اکاډمۍ یو شمېر محصلان شکایت لري چې له دوی سره دوګونی چلند کیږي. دوی دا ادعا کوي چې دوی څو کاله د جمهوریت په وخت کې زده کړې کړې دي او اوسني چارواکي یعنی طالبان له دوی سره هغه چلند نه کوي لکه څنګه چې له خپل خلکو سره دوی چلند کوي. تفصیل له خاطر پردې څخه.
د ملي پوزي اکیډمي ځینې فارغان چې لڅلورو کلونو زده کړو وروسته د کابل پوزي خونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي. د دې شمیر چې 374 تر رسید لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې په غیر رسمي وخت کې په خونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کی او کله هم چې د دې ستونزو د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمي او فارغ چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ملي اکاډمي او بل فارغ هم چې د نو غواړي نوم راپور کې واخیستل شي وایي د ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې کړي خو په وینا یې چای غږ نه دی اورېدلی. که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د تیر یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناست کې ویلي وو چې د طالبانو د پوځ په لیک کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او کله کوم توپیر پرته دوی سره کوم ستونزه وي نو دوی ستونزې ورحلوي. هغه دغه پوځیانو شمېر شپږ سوه خو د ویل چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي کار کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلي وو چې حکم ورکړی د پوځي اکاډمي هغه فارغان چې درې کاله زده کړې کړي په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي خو اوس د یادو فارغانو د طالبانو په وزیلو کې له توپیر چلند څخه شکایت کوي.
له خاطر پر دې څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ورځ ده چې په ماسکو بي پيلوټ الوتکې حمله کوي او بل ورته اوکراین دا کړی ده چې روسي الوتکو پر اوډیسه بندري ښار حمله کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکو نن وویل چې د اودیسی پر بندري ښار روسي ځواکونو برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې لته روس په ژوبرسو راهیسه ماسکو وایي چې د ماسکو پر ښار بي پيلوټ الوتکې حمله کوي چې ځینې شنډې شوې دي او په ځینو ځایونو کې ځینې زیانونه هم اړولې دي. تفصیل له فريدي سيال څخه. فريده جانې،
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکي د روسي پابریدونکو کې په شمال ختیځ کې د روسي سرحد ته نږدې پروت د رومني پنوم خارګوټي کې د وخونځي دوه کارکونکو وشل شوې دي. هغه زیاته کړې چې خونځي په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي او دوه تنه لا هم ترمات وګډلاندي بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکرایني چارواکو نن ویلي د روسي بي پيلوټ الوتکو د څلورو پرله پسې ساعتونو لپاره د اوديسي پر بندري ښار بمباري کړې دي. ویل شوې دي چې په دې بریدونو کې تاسیساتو ته زیان رسیدلی او د غلو سیلوګانو هم اور اخیستې دي. د اوکراین په وزې دا کړې ده چې د هوایي مدافي سیستم په مرسته په ایران کې جوړ شوې هغه نه بي پيلوټ الوتکې وشتې دي چې په سیمه کې د اور لګیدنې لامل شوې وي. ویل شوې دي چې دا اور نن سهار مهار شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې مرګ شوبله چاته نه دا وخته. پر اوکراین د تازه بریدونو راپورونه په داسې حال کې دي چې روسي چارواکو ادعا کړې ده چې بي پيلوټ الوتکو د دوی پر خاورې بریدونه کړې دي. د بلګراد والی پر خپل ټلګرام لیکلي دي اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بي پيلوټ الوتکو د خلکو پر ګڼګونه غورځولي چې درې تنه پکې وژل شوې دي. هغه د دې ادعا هم کړې ده چې دوه نور بمونه هم له دې بي پيلوټ الوتکو د روسي پر خاورې غورځول شوې دي. دا اداګانې په مستقله توګه ندی ته چوي او اوکرایني چارواکو هم په دې اړه څه ندی ویلي. لدې ادعا سات وړاندې د روسي دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بي پيلوټ الوتکو بریټ شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوه اوکرایني بي پيلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا کنټرول لاس ورکړې دي او له کنټرول ورکول لاس وروسته یې له یو سوداګریز ودانې سره د مسکو په خار کې ټکر کړی دی. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مسکو څو ځلې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو ښکار شوې دي.
د اوکراین د جګړې تازه جزئیات فريدي سيال د سر شریک کړل. اوس د نن روسي یو ډېره مهمه موضوع دا شیبه په نوي ډيلي کې و بجه او څلور دقیقې دي تقریبا ساعت مخکې، یعنی د نوي ډيلي په وخت شپږ بجه او څلور دقیقې د هند سپوشمکی د سپوشمې په جنوبي برخه کې نهسته. دا لومړی ځل دی چې انسانانو د سپوشمې جنوبي برخه ته ماشين استولې او موافقانه حل تک شیناسته دي. جزئیات په دې ویډیوي راپور کې.
جی ہاں، آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په درویشتما د سپوږمۍ په سطح په کامیابۍ سره کوز شوې ده. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ گاډي ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوز شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. پدې کې اخري 15 منټه ډېر مهم وو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوز شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کے سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوې دي. دا د هند خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلې وو. قسم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوې وو خو خلائی گاڑی کوزیدو په وخت به شوې وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوې وو. یو ونې مخکې روس پوګمیتا د لونا 25م په نامه یو میشن لیګلې وو خو هغه ناکامه شوې وو.
په دې بیټوی راپور کې مو واوریدل او وکتل چې هند د چندریان 3 په نوم سپوږمکۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېنوله. ساينس پوهان وایي چې ممکن په دې سیمه کې ډېر ارزښمن عناصر وموندل شي. اوس په هم د سپورت ټکر ته مخ کړو. له بختیار سایل څخه به واورو چې تازه سپورتي معلومات را سره شریکوي.
د پاکستان پر وړاندې تر لومړۍ ماتې وروسته ټاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله سبا یو ور بیا د پاکستان پر وړاندې دویم یو ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. په لومړۍ لوبه کې پاکستانی لوبډله د 122 منډو په توپیر افغان لوبډله ته ماتې ورکړه. د لوبړی لوبي نوروسته په رسنیز کانفرنس کې د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی رسنیو ته ویلي دي چې د لاماتې لامل دا و چې دوی د شاټونو غلط سلیکشن وکړ. یعنی دوی ونه توانېدل چې بالونه یا شارټ پیچ بالونه په سمې طریقې سره ولوبي چې هغه د دوی د ماتې اصلي لامل و. افغان لوبډلې پرون یوازې 9.5 منډې کړې وې او سیالي بایللې وه. بل لورته د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې نن له ایران سره خپل دریم سیالي پیل کړې ده. دغه سیالي په تاجکستان هیواد کې پیل شوې ده چې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو په نور لوبو کې افغان لوبډلې په خپل لومړی لوبه کې قرغزستان هیواد ته 3-0 ماتې ورکړې وه خو له تاجکستان هیواد څخه بیا 3-1 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. تاکل شوی چې افغان لوبډلې به خپل دوه نورې سیالۍ له ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترسره کړي.
له بختیار ساحل څخه په مننې له همدې ورزشي خبرونو سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم خو په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
سلام ناونی کې هلي د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نشته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد د سنگ او لوړه ناوې کې د تشاک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیراز سیمو په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.